شوی او خوشاله خو پدې شوما چې ګڼ ورګانونه ګڼ خلک څوک د مرستو په نیت څوک د تسلۍ په نیت څوک د دیني رسوماتو د ادا کولو په نیت پکتیکا ته روانو. بلکې که زه دا ووایم چې د ګیان ولسوالۍ چې کومه لاره ده دا داسې لاره ده چې په دې باندې به پخوا هغه ډېر پخواني ماډل ډاکسنې چې دي چې ډېرې چتې دي دغه به په دغه لاره تللې. اوس حتی هغه سړکونه جوړ شوي وو د خلکو دومره هجوم جوړ و. نو ما په هغه ځای کې د بېلابېلو ولایاتو خلک ولیدل چې هغې راغلي وو دغه ځای ته هغې خلکو سره خواخوږي وکړه هغې په ګڼو ګڼو کورونو البته کورونه به یو تعدیر خو هغه خیمې چې لګېدل شوي دي په هغه ځای کې فاتحې وکړلې خواخوږي وکړه یو نیم سړي د خپل ذهني او رواني امنیت د ذهني او رواني ډاډ دپاره هغې لګیا وو ډېرې کوچنۍ مرستې را وړې وې خو خپل زړه یې پکې تسل کړی وو خپل ځان یې پرې ډاډه کړی وو. نو دا ځای ماحول ډېر ښه وو. وروسته بیا په دې خبرې کوو چې مرستې څنګه وې بسنده وې نوې مرستو بڑا باید څنګه وي په دې به زما په خیال چې تاسو بیا هم خبرې کوئ.
او مننه دیدار صاحب کورمودان. بادام احمد زای لننګرهار را سره د احمد زای صاحب تاسو ته مخراغلاست وایو څومره چې موږ خبر یو تاسو هم رستې راټولې کړې دي کده دغه مرستو پاړه راته وایي چې څنګه مو راټولې کړې او څومره مرستې مو راټولې کړې.
ډیر مننه. سلام تاسو ته درنو مل منوتا او ترڅنګ ټول وګورې دونکو ته زموږ د مرستو لړۍ تقریبا نن څخه 15 ورځې وړاندې را پیل شول چې کله به کومه ورځ باندې دا زلزله او دا پیښه د شپې ناوخته وشوه. یوه اندېښنه د ورځې همدا وه چې هر کس او هر افغان او مسلمان په ټولنیزو رسنیو کې دې سره خواخوږي اعلانوله. زه د دوی ټولو کورنۍ ته تسلیت وایم. موږ په هغه وخت کې ما سوچ وکړ د ځوان ملګري په دوی د وطن او دغې ولس یو برخه یم او زه هم ملګری یم. ما په فیسبوک کې ټولنیزو رسنیو کې دغسې متن ولیکې چې سبا ته په جلال آباد ښار کې یو خیمه لګو او د دې خیمې له لارې موږ چندر غونډول غواړو. هماغه و چې سبا ته مو خیمه په ډېر اضطراري او ژر حالت کې ولګوله وخت مو ضایع نه کړ او بالاخره پایله دا و چې همغږي رامنځته شوه. په همغږۍ کې موږ وکولای شول چې په لومړیو درې ورځې سندک پیسو کې او تر څنګ یې په وروستیو دوو ورځو حوالو کې چې نن پای ته ورسېدې په دغه 15 ورځو کې موږ 3.25 میلیونه افغانۍ راجمع کړې دي. تر څنګ مو ونیم لکه افغانۍ چې کابل کې سره واده شوی تصدیق شوی هم دي خو موږ لاسته نه دي راغلي. مازیګر به انشاءالله موږ لاسته راځي. 4 میلیونه افغانۍ موږ په تیرو 15 ورځو کې د بایساس ځوانانو په شتون کې راغونډې کړې. په ډېر شفافیت سره موږ دغه پروسه مخکې کې بهر میشتو ملګرو پوره پوره ونډه واخیستله. د ننګرهار ولسونو د غزون کې د ولایتو ولسونو ونډه واخیستله. موږ فکري او شعوري په باندې یوازې د کار وکړ او بلاخره په 4 میلیونه افغانیو مرستې ټولول باندې برلاسه شو.
ډیر مننه احمد زای صاحب. عزیز ځلان لغمان را سره د ځلان صاحب تاسو هم مرستې راټولې کړې وې که خپل راته وایي چې څه ډول مو دا مرستې راټولې کړې.
سلامونه امینه درنه ختاسه او درنو ریدونکو ته. موږ خو سیره پنځشنبه په لغمان کې سو با احساس ملګری سره راټول شو. په اوله کې موږ ډېر لنډ ملګري کم شمېر ملګري وو تقریبا 3 تنه. نو موږ په لنډه توګه دغه مسله د اطلاعاتي کلتور ریاست او غین وروسته د ولایت مقام سره شریکه کړه. دا غې سره په هماهنګۍ بیا ولاړو. موږ په مازیګر 5 بجو کې په ولایت بازار چې یو چوک د رحماني په نامه ته ولګوله. په اوله ورځ موږ ډېر لنډه موده کې ناستلو. هلته د لغمان ولسونو خپله صدقه وکړله دوکاندارانو اصنافو. نو تقریبا په اول 2-3 ساعتو کې موږ 10,000 او 2,000 په لومړۍ ورځ دومره افغانۍ راټولې کړې. دومه ورځ هم هلته ناستو همدا جریان درلود. درېیمه ورځ هم چې په دغه 3-4 ورځو کې چې موږ تر دې مهاله په کل کې به ووایم 3,390 افغانۍ تر دې مهاله راټولې کړې دي. په دې کې د پوهنتون محصلینو هم برخه اخیستلې ده. د مسجدونو څخه هم چندې راټولې شوې دي. نو زه مننه کوم د ټولو هغه لغمانی ولسونو نور هغه افغانانو چې دې سره همکاري کړې موږ سره په دغه مرستو صندوق کې. بدبختانه باید ووایم چې موږ سره دغه اکثریت تجاران د لغمان یا هم نور دی قطعا په دې کې ګډون نه دی کړی او هیله لرو چې ګډون وکړي. دا د ټولو افغانانو یو درد دی، هر افغان یو افغان دی. نو دغه احساس ته که موږ ګورو باید ټول غم افغان سره شریک وي، خوشحالي مو سره شریکه وي. په دې هیله چې دغه مرستې نور هم پراخې شي او موږ سبا ته هم پلان لرو چې دغه کوم ورونه حواله کړي، کوم افغانان هغې ته منتظر پاتې شو.
مننه، رښتیا هم ستاسو خبره سمه ده. د الفت صاحب خبره زړه یې مه بوله، تور کاڼی د صحرا دی په لیدو د زخمي زړه چې زخمي نه شي. خان احمدزی له لوګره را سره دی. په لوګر کې هم د پکتیکا د زلزله ځپلو لپاره مرستې راټولې شوې. احمدزی صاحب، تاسو ته ښه راغلاست وایم که د دغو مرستو په اړه راته ووایئ چې تاسې څه ډول دغه مرستې راټولې کړې او څومره مرسته مو راټوله کړه.
تاسو تاسو ټولو اوریدونکو ته رادیو ډیره زیاته مننه. په لوګر کې د زلزلو ځپلو لپاره په لومړي سر کې ځوانانو کوشش کاوه چې دغه مرستې په انفرادي ډول ټولې کړي، خو بیا د لوګر پوهنتون او لوګر ادلا ترهنګ ریاست د ژورنالیستانو د اتحادیې په همکارۍ باندې، د محصلینو په همکارۍ باندې دغه ټول راټول سول په یو ځای باندې کمپین شروع کړ. چې په دې کې لوګر ولایت په مرکز ښار کې خیمه ولګېدله چې ټول ټال هغه 500 ورځو کې د خیمې او موټر کې هغه محصلین ځوانان چې په ولسوالیو ګرځېدل تقریبا تر 1,00,000 تر 3,00,000 افغانۍ پورې مرسته راټوله شوه.
مننه، خوشاله اوسې. دیدار صاحب، مخکې تاسو وویل چې الته چې تاسو ورغلې و مولیدل د پښتنې هغه یو اړخ دا هم چې آیا پوره مرستې رسېدلې وې دومره چې د خلکو کوم ضروریات و هغه اوس پوره کېدل که نه؟
اول خو بنیادي خبره دا ده چې تلافي او جبران کله کېږي اټس مین نو د دې په دا مطلب چې پوره مرسته شوې دي. نو تلافي خو چې کوم انساني خسارات راغلي دي د دې خو نه کیږي، خو کوم چې هلته مالی زیانونه. مرستې پسند نه بلل ځکه په هغه ځایونو کې اوس هم کورونه چې کوم دي دا ړنګ پراته دي. مونږ چې لاړو سم خلک لګیا وو کورونو هغه کوټو کې چې د دې سامان یې داغې را ویسته. بل موږ چې له خلکو سره مرکې وکړلې د هغې مرکو یوه لویه برخه دا وه چې دوی ویل چې موږ د خیمو د کم
نه پوهېږم د دیدار صاحب غږ پرې پرې کېږي، خو هڅه به وکړو چې د دیدار صاحب خبرې په خپرونه کې ولرو. دا چې دیدار صاحب خپله پکتیکا ولایت تللی یو هلته یې د هر څه لیدلی، خو زموږ یو مقصد دا و چې په دې هم وغږېږو چې څنګه کېدای شي مرستې راټولې شي. یعنې دا یوازینۍ پېښه نه ده، له دې مخکې هم داسې پېښ شوې وې، وروسته هم کېدای شي وشي. او له دې ورهاخوا ډېرې کورنۍ داسې شته دي چې هغوی همدا اوس مرستو ته ضرورت لري. نو هغه ځوانان د دوی لپاره څه کولای شي چې هغوی د خیر ښېګڼې کارونه کوي، خیریه بنسټونه لري، ټولنې لري؟ احمدزی صاحب، له تاسې غواړو واورو چې ځوانان څنګه کولای شي مرستې راټولې کړي. یعنی کېدای شي داسې ځوانان وي چې دوی خپله دا کار ورته سم ښکاره نه شي چې دی وګرځي په دوکانونو مرسته دې راټوله کړي د یو بل چا لپاره. نو په دغسې صورت کې څه کول پکار دي؟
زه باید دومره ووایم چې یو 22 او 23 افغان وروسته له خپلې عقیدې نه باید دا درک کړي چې د افغانستان هر ولایت او هر ولسوالۍ زموږ د وجود برخه ده. په دې اساس موږ راغونډېږي، نو کولای شي چې هغه یو ښې نتیجې سره پای ته ورسېږي. زموږ په لومړیو کې په همدې احساس باندې راغونډ شو. موږ دا خبره ښایي غیر مناسب او غیر معقوله هم وي او اورېدونکي هم غیر مناسبه واخلي، خو اصلا دغه مرستو ارزښت او لاسنیوی یو بیل اړخ دی. خو هلته په هغه ځای کې د موږ د ننګرهار د ولسونو د ننګرهار د فعالو ځوانانو خواخوږي د پکتیکا د ولس سره د افغانستان ټولو ولسونو ته یو ځانګړی پیغام و. همدغسې د لوګر ملګري، همدغسې د لغمان ملګري، نو که چېرته وکتل شي د ناامیدۍ او د داسې خبرې کول چې هغه د مایوسۍ حالت ته یو انسان وي چې مناسب به نه وي. هر ځوان په خپل ذات کې دغه وړتیا لري چې وکولی شي خلکو د خلک نه ورکول سره دې دا کار دې دوه خبرې دی او خبره دا چې دې یو د اخرت ګټه او دا کې دې برخه د دوی خبره خپل د غصب کې تیر به خپل کار کې بریالي او پاک نفس دې کول چې ښه عزت خاوند سي او الله پاک دې او ښه عزت ورته ورکړي څنګه دا کار په دغه درې اړخونو باندې راونی و چې افغانستان کې د ملي وحدت خبره عملی بڼه ونیسي په قدم کې هغه هغه عقیدې برخه موږ دې اجر او ثواب دې الله پاک به برکت واچو کامیاب هم څو موږ سره دې کې مخلص منګری او خای ور سره اسنا اوسېږي اته الله خو ځانه او نو دې منګری چې ټولنه په منځ کې خنم لري ښه بیکګراوند لري دې غوښ ټول و چې موږ به وکړو چې دې ډېر ځات هم مستې له بهر نه راځم چې دلته یو خبر وو په شوري لحاظ باندې چې خلک هم ادرسونه ګوري او د دې ادرس کې دا خلک په خپل په ټولنه کې بدنامي ونه لري او دې کې په مالی فساد کې خپل لوي ګټن نه ویني کوم چې دې د امر سره غونډه کې وو دغه څه مطابق خبره ده موږ څه خلک هم مو چې ګورو سوداګرو د دې شنوار نن موږ تر یو مليون افغاني مرسته وکړه د یو سات کې موږ به تیر اور سوالې یو سوداګر یو لک افغاني د میلار د عرب خبره هم تر مرسته وکړه تا موږ ته پکې کا پورې تګ راتک مننه کوم هم په غاړه باکسته معنا دا چې دغه څه مطابق خبره ده موږ د دې خلک هم ولیدل چې په خپل دی په خار کې د خلکو تپل کې یا سپلای مالک ته لکه افغاني پیدا کوي اگر موږ څه څنګه کې موږ سره جذب کاوا خبره ده خاص خبره ده ستر خبره ده اوسه او لا چې جنګ توانه بغیر د مایسین بد نه لري موږ به هر څه دی ملي وجبې او اثر څنګه لمړی کې د اسلامي وجبې له مخې وکړل ته ګوتو بس ډیر موږ لمړی کې راغون شو د څه نو چې لمړی کې موږ سره سل کسان وو یا مورتناس او جلسې وکړي دا څه مسایل چې موږ د ورسره دې بای خاص موږ د درک کې یو څوک د لاسګاډو والو پینځه اسپکټ سان فکسو افغانه په ټول ورته ګټلې وي ما ځګر چاندي څنګه تراوړلې دا غځای کې موږ د مدیریت ډیر ځب ځانګړې و زګه د دې ځین کې وړي د دې وی ځای اتحادي دي نو ته موږ کینات ورک په خارج می سي ملګرو موږ مخکنه شخصیت هم په دې کې مطالعه کړی وو چې هم کوونه چې څنګه دې باندې وي دا کینات څنګه دې یو ډیره مهمه خبره په دې مسره کې ده چې دا په موجود دي موږ په لمړی کې کله چې ځار افغاني هم را لګلې لخپلو ټولنیزو رسنیو ورته د زده نوم سره خبرولې ګرته ډیره مقدره به اراده نه چونه می ذکر شي مګر موږ د نور د احساس ته بیدارولو او د خپل ځان د ځمندیا او خپل سوي بار باندې باید وضاحت ورکړی وای هغه لمړی چې کله چې موږ ذکر مسره جمع کړل یو لکه یو شپه زر افغاني لمړی ورځ موږ جمع کړی وي چې موږ ما ذکر په ټولنیزو رسنیو کې هغه ځندې پر باندې حساب لې ولستم د یو غونو د غونې صاحب ورک خرګو د احساس پیدا کې چې ګوري داخلك مخلص دي همغه وځ دا ولې څنګه په کچا په ټول ولایت کې ننګرهار تقریبا 100 من افغاني راځم کړي موږ ترمن هم غږی دی چې په شوا متفق شو سره کثیر ته د ولست هرې برخې ته د خوبه دي درد او سلام دی نه راولي او شالي دی او هر رنګه د وطن یو ملي مسله دی ځوانان موږ دم کیږي او الله خود غرض نه تیریږي ممکن دی بل الله چې لکه څنګه چې موږ دی الله فضل باندې بدل ساره کې بل الله شو او چې به تاسو به کوم څه وایم یا دې ملګرو مو سره باندې ځنګلې تر هو برنامه ورته لرو څنګه جدار ته وړاندې ویلې موږ مشخصا غواړو چې د حکومت د نظارت لاندې دا کوم استراتیجی کمیټې د ننګرهار کې د اطلاع او کنټرول ریاست وو د دنده د حوادثو ځای څخه تاسو وو دې سره موږ پوره پوره هم انګلې ورو خبرې ورسره موږ کړې دي ګرچې دې په دغه مرسته کې پوره پوره لاس نه وو خو البته زه ملاتړ وکړ اجازه یې راته راکړل په پین کې ترڅنګ دې دولت سره موږ غاړي کې روح یو ساتل او بل کارون بل لاس دا کار
مننه احمد زای صاحب البته په دې به ورسته خبرې وکړو چې څه ډول دغه مرسته په سم ډول ورسیږي او توزیع شي ورسته په دې اړه غږیږو خو دې در صاحب چې برته لخبرونه سره یو ځای شوی غواړم خپل خبرې مکمل کړي دې در صاحب مهرباني وکړي ک راته وایي چې مرسته څومره رسیدلې دي او بلدا چې څه څل ته ضرورت وو د خلکو ضرورت وو مهرباني
اچھا تاسو د تلافی او دغه خبرو وکړه چې مرسته پسند دي نه قاعده خدا دې چې کله البته د ټولو زیانونو مالی زیانونو ترافی او جبران نشي نظم په خیال بیا به مونږه غزه کې دا فیصله کوو دا حکم وکړو چې مرسته اوس چې کوم دي دا بس اما مونږ چې البته مصاحبه وکړلې په تقریبا ټول خل متضرر شوی دي تقریبا هغه کورونه چې ولاړ دي په خلکو را پریوتی نه دي هغه هم د ژوند کولو نه وتی دي نو هغه مصايبو کې مونږ د ریاضینا کار واخستو هغه دا څه چې د دینه په پختنه وکړه د بچول چې یاره بس نه دی خاصو کسا یې فرض کړه چې سونه مسلې په کې وي چې په اتیا کس کورنۍ ته
څلور خیمې ورکړل شوې دي. داسې کیسونه پکې وو چې شپېته کسه کورنۍ ته څلور خیمې ورکړل شوې دي. داسې پکې وو چې شل کسه کورنۍ ته یوه خیمه ورکړل شوې. او په دغه منځ کې یو سړی دغسې هم وو چې هغه د کور یو شهید هم ورکړی وو. شهید حکم ورته خامخه کوو د ابوداود حدیث دیتی. نو هغه شهید کورنۍ هغه خلک چې ما وغږول نو هغې په دا باندې واضح موږ ته خبره وکړله چې ماته تر اوسه پورې یوه خیمه هم نه ده رسېدلې. نو دغه دغه ځای صورت حال دی. تاسو که بیا وایئ چې څنګه میکانیزم څه شی دی څنګه پر مخ لاړ شو زما په خیال چې دا به د بلې برخې خبرې که زه پې وغږېږم.
او مننه وروسته په دې اړه غږیږو. همدا ډول غواړو له ځلان صاحب څخه هم واورو چې دوی مرستې راټولې کړې دي په لغمان کې. نو ځلان صاحب تاسې وویل چې دا مرستې لا تر اوسه پورې نه دي رسېدلې. کله او څه ډول به تاسې دا مرستې رسوئ ساحې ته او څه ډول به یې ویشئ؟
موږ خو دا مرستې تبا ته انشاءالله دغه هر څه را تنظیم برابرو او دغه مرستې پای ته رسو. ځکه چې کله کار مونږ پوره شو بعد هغې نه به دېته دا کمیټه کښېني او دېته به یو پلان جوړوو. مونږ خو داسې تر اوسه پلان کښې داسې لرو چې په خپله دا مرستې راسه نه مالته متضرینو ته ورسوو په خپل لاس باندې. ځکه اکثریت داسې ادارات دي چې مثلا انجیوګانو ته وسپاري یا کوم بل څه هغه په مختلفو طریقو تر اغېزې صحیح ډول نه رسېږي. نو مونږ کوشش دا کوو. زمونږ خو دا مقدار ډېر کم هم دی خو بیا هم دغه ولس احساسات به تاسو ته بیان کړم. نو دا پې زخ زیات دي. دا چا تر خپلې وسې همکاري کړې ده. داسې خلک ما ولیدل چې هغه مطلق پخې نه درلودلې دواړه پخې فلج وې خو بیا هم هغه صندوق ته راغلل. بل ورور ته یې غږ کړی چې دغه پیسې به دا صندوق کښې واچوئ. یو ورور چې د ایران نه په همغه ورځ راشړل شوی دی حتی د کار کالي هم بدل کړي نه دي هغه راځي دلته په صندوق کښې مرسته کوي. نو مونږ هغه احساس دې ته وهڅولو ستاسو بلې پښتنه په اعتبار هم باید دې ته وهڅولو چې مونږ کښې انرژي پیدا کړله او مونږ دې ته نور هم تشویق شو چې دا پروسه لږه اوږده کړو. دا هم د دې انشاءالله زمونږ دا مرستې به تر یو میلیون پورې رسېږي که د الله راضي. ځکه مختلفو اداراتو مونږ سره هغه کړې ده همکاري وعده کړې ده. نو هغه چې کله منظم شو سبا ته مونږ بیا کښېنو په دې باندې یو پلان ترتیب ورته برابروو. بیا نو داسې پلان لرو چې خپله دا ورسوو همالته خپله متضرینو اشخاصو ته او کورنیو ته.
مننه. خوشحاله اوسئ. تاسې یادونه وکړه چې مرستې هومره نه دي خو وایي ځنګل کې اور لګېدلی وو ټولو مرغانو او حیواناتو اوبه راوړلې چې دا اور مړ کړي. مرغۍ په خپلې خولې کې اوبه راوړلې نو د چا پورې خندلی وو خو هغې ورته ویلي وو چې زما همدومره وس دی او زه غواړم چې څومره وس مې کېږي د اور د مړ کېدو لپاره هغومره کار وکړمه. نو که په یوه پیښه کې په یو مصیبت کې په یو سخت حالت کې د یوې مرغۍ اندازې هومره هم یو څوک کار کولی شي باید وکړي. مننه. هند احمدزی ته ورځو. احمدزی صاحب تاسې هم که راته ووایئ چې تاسې خپله څه تصمیم نیولی دی چې دغه مرستې چې تاسې راټولې کړې کله او څنګه به رسېږي قربانیانو ته؟ احمدزی صاحب زموږ غږ اورئ؟ متاسفانه د احمدزی صاحب غږ نه راځي. نه پوهېږم ولې خو خیر دا ستونزې وي. اورو احمدزی صاحب مهرباني وکړئ. بلې بلې غږ مو راځي.
هېواد صاحب د اړتیا د درلودلو لپاره چې کوم مهم او اساسي مشکل وو هغه د دوا نشتون وو. څومره چې موږ معلومات لرل د هغه پړه باندې د په لوګر کښې د ایرسي دفتر لخوا نغدي کومک او دوا ورسېدل او د دې په څنګ کښې د منګل خیریه بنسټ لخوا کومه نغدي مرسته چې دلته موږ سره وسوله او د دې باوجود کمپلې او خیمې هلته ورسېدې چې هغه په عموم کښې هلته یې وړلې پکتیکا ته خو یو داسې ځای ته هغوی مخامخ شوي وو چې د سپیرې ولسوالۍ به د خوست. نو حتی هغوی ته یو شی نه ورسېدلې همدغه څلوېښت کمپلې او لس خیمې هغوی ته ورسېدلې. او باقي چې کوم دلته پیسې راټولې شوي دي تمه دره چې نور هم ټولې شي د دې په اړه باندې تر اوسه پورې پلان نه دی نیول شوی چې څنګه هلته ورسېږي. شاید لومړۍ ضرورتونه اول په ګوته شي ملګري هغه سروې کوي کړي دي. نو کله چې هم سروې وشوه او دوی بېرته معلومات را کړه نو د همغه په اساس بیا هغوی سره همغه کومې پیسې چې موږ راټولې کړي دي مرسته به ورسره کېږي.
مننه. خوشحاله اوسئ. غواړو د خپرونې په پاتې برخه کې په دې وغږېږو چې څنګه کېدای شي دغه ډول مرستې وشي، راټول شي او هغو کسان ته ورسیږي چې واقعا حقدار دي. دا مرسته یوازې هغو کسان ته نه چې زلزلې ځپلې کېدی شي، حتی د هغو کسانو سره هم یو مرسته وشي چې هغوی مثال په پوهنتون کې دي، د پوهنتون فیس نه لري، یا مثال د بیګا ډوډۍ نه لري. دغسې ډېرې کورنۍ شته دي، نو دغه ځوانان چې د خیر ښېګڼې کارونه کوي څه ډول دا مرستې تر هغوی ورسوي؟ دیدار صاحب، ته له تاسې ته پوښتو، تاسې خپله د پاچا خان ښېګڼتون لرئ یا خیریه بنسټ ته ستاسې چې دغه لارې مرستې کوي، خپله تجربه کړه ته ووایه، ځوانان څه کولی شي په دې برخه کې چې د خپلې او غریب او بېوزله وطنوال لاس ونیسي؟
اول خو په دې کې د ټولو نه بنیادي خبره هغه د ټولنیز شعور ده، چې کوم کلکټیو کانشس وایي که نه. ټولنیز شعور د ځوانانو زما په خیال دا ډېر بدل شوی دی. که موږ تاسو ډېر شاته لاړ نه شو، یوازې شل کاله ماضي ته ورشو، تېر ژوند ته ورشو، تاسو به هلته ومومئ چې شل کاله پخوا ځوانانو مشرانو یا په دغه خطه او خاوره کې هیچا هم دغسې بنسټونه، دغسې د خیر کار، دغسې بلایوزه دغه دغسې یو کار چې هغې کې ګټه ریا موجوده نه، دا کارونه نه وو. دا په قرار قرار له نورې دنیا نه رنګونه واخیستل شو او په ځوانانو کې یو 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 لوی شعور راپارپا شو. دغه د ټول نه بنیادي اصل همدغه دی چې په خلکو کې دا شعور پیدا شي، خلکو کې د لاس ورکولو شعور پیدا شي، په خلکو کې انساني شعور پیدا شي، په خلکو کې د یو بل سره د ملاتړ ورکولو شعور پیدا شي، په خلکو کې د ایثار او د قربانۍ ماده چې کومه ده دا په خلکو کې را پیدا کړی شي. دا اول حالت دی. دویم هغه چې کوم دي دا بیا د میکانیزم حالت دی، چې میکانیزم څنګه دی، شعور خو دلته جوړ شو ټولنیز، په کوم میکانیزم باندې بیا دا خلک دغه مرستې ویشي؟ تاسو په خدای باور وکړئ چې موږ زموږ تجربه دا ده چې په دغه کمه موده کې چې موږ د باچا خان ښېګڼتون بنیاد کې خو موږ دلته ولیدل چې خلکو یا حتی بهرنیانو لمونږ سره مرستې وکړلې او دغه مرستې موسساتو ته ور نه کړلې. زه په موسساتو څه نیوکه نه لرم، خو هغوی بېرته مصارف لري، هغوی دفترونه لري، هغوی کارمندان لري، هغوی په دې باندې د بلا قسمه خرچو دغه چې حساب ورچي، نو هغوی په افرادو باندې دا باور کړی او افراد زما په خیال کې د هغوی کوششونه واړه هم دي، اما چې څومره مرسته کېږي هغه ټوله یا تقریبا ټوله په ځای لګېږي. نو ټولو کې دې کې بنیادي خبره، اوله خبره دا ده چې په خلکو کې شعور څنګه دی، په خلکو کې دغه ټولنیز اجتماعي شعور د ټولنې څنګه جوړ دی، چې خلک له خلکو سره په کوم هغه کې په څه ډول مرسته کوي. زما په خیال په دې برخه کې ډېر مزل شوی دی، ډېره رڼایي راغلې ده، خلکو د میډیا د لارې نه وکتل، خلکو د نورو شیانو د لارې نه دا اثرات واخیستل چې د انسان سره بل دا دی. اوس دا احمدزي صاحب په ننګرهار کې دا شی شروع کړ، بعد احمدزي صاحب زما په خیال چې اول سټارټ او بسم الله به هم دوی کړي، یا به زه اول له دوی نه خبر شوم. په نورو ولایتونو کې خلکو ته اثر واخیست، په هغه ولایتونو کې چې کومو خلکو مرستې کولې، د یو نیم کس یا ماشومې چې چپړې به په خپو نه وي، د هغې عکس به خپور شه، دلته به نور خلکو هغه اثر ترې واخیست. نو دا د ټولنیز شعور جوړېدل په اول کې مهم دي، او موږ که په ټولنیز شعور ولرو اوس دا د یو فرد کار نه دی. مثلا احمدزي صاحب وایي چې 4 میلیونه افغانۍ راټولې شوې. زه فکر کوم کې یو سړی د ډېر زیات هم شتمن وي، نو هغه 4 میلیونه افغانۍ مرستې په یو ځان نه شي کولی. خو که ټولنیز شعور جوړ وي، د افغانستان خلک لس روپۍ راواچي او ازي ته میکانیزم جوړ وي، زما په خیال دا 400 میلیون ته رسېږي. نو لومړی پوینټ په دې کې دا دی چې د خلکو د شعور سطح څنګه ده، خلک د کوم فکر او په کوم مقام باندې ولاړ خلک دی. دویم بیا د سختار او سټرکچر او د دې خبرې دي چې هغه مرستې څنګه وشلې کېږي، دا خلک بېرته چا ته حساب ورکوي، فرد ته څه رقم حساب ورکوي. فرض کا ولس ته چې هغه د احمدزي صاحب د سیسټم ولسي دی، هغې ته څه رقم حساب ورکوي. فرض کا خارجي که څوک مرسته کوي، هغې ته څه رقم ورکوي. که دا شی فرض کا پروژه کېږي، مثال UN دغه نه لري، دومره لاسرسی نه لري، یا د وخت کمی له وجې نه عاجل اقدام کېږي، د خلکو سره قرارداد کېږي چې د هغې سیستم او ساختار څنګه دی. نو زما په خیال به دغه ځای کې باورونه هم جوړېږي. نو شعور او په څنګ کې باورونه چې جوړ شي، زما په خیال چې دا 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 په دې لنډ مهال کې یوازې دا هم نه جناب هیواد صاحب چې مونږ راولګېدو یو سړي یو چا سره مرسته وکړه، دا یو ډېر غټ شعور خورئ په دې خلکو کې. زما په خیال دا 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 جذبه دا احساس نسلونه جوړوي.
ډېره مننه. رښتیا هم زه فکر کوم ټولنه کې چې خلک اوسېږي باید له یو بل سره ډېر زیات مهربانه وي، که له د سره یو څه وی او بلې نه لري نو خدای چې دغه څه چې له د سره دی له خپل یو بل هم وطن سره نیم کې له یو بل سره مرسته وکي. احمد زای صاحب تاسو مخکې د مرستو دراټولولو په څرنګوالي او ویشي خبرې کولې، غواړم له تاسو واورم چې مرستې خو راټولیږي، خلک باور کوي که یوه روپۍ لري که دوه که لس که میلیون ورکوي، خو څنګه دغه مرستې په صداقت سره رسول کیدلی شي؟ یعنی داسې ځینې خبرې هم کیږي چې ځینې خیریه بنسټونه وي هغوی پیسې مثال ځان ته اخلي، یعنی البته دا ادعا کیږي، کیدای شي رښتیا نه وي تر ډېره حده، خو تاسې راته ووایئ چې په دغو مسایلو کې څنګه صداقت کیدلی شي، څنګه حق حقدار ته رسول کیدای شي؟ نو له تاسې غواړو په دې اړه واورو.
ډیره مننه. لومړی باید دا ووایم چې د دې مرستو میکانیزم موږ دغسې برابر کړی دی چې د ټولو ځوانانو په استازیتوب مو و کزیزه کمیټه ورته وټاکله چې دې تګ راتګ هم اسانه یو مدیریت هم په سمه توګه باندې وکړي. هغه ته موږ په رسنیو کې هم دا واورېدل او ولیدل چې ډېری دغسې لوجستیکي مرستې شوي دي، که څه هم مودار ته به ویل چې کورنۍ سره حتی د خیمو مرسته نه ده شوې، دا د یو واقعیت بنا په توګه باندې هلته ورغلی و. د زه خبره موږ ته د باور وړ ده دار صاحب ورته اشاره وکړه، خو البته موږ اراده څه کړی ده چې دغه څلور میلیونه افغانۍ هر کور ته موږ لس زره افغانۍ ورکو. هغه ته اوس دې نه پس موږ نه شو کولی چې یو ځانګړې سروې وکړو، ځکه وخت موږ سره کم ده، دومره باندې پاتې کېدل هم زموږ ستونزمن وي، امکانات به هم نه وي چې موږ ترور ته کورنۍ موږ کور به کور وګورو څه وکړو څه وکړو. خو البته هغه ته به یو عیني مشاهده هم دا وکړو چې حقدارو ته او په دې کې مستحقینو ته کلی به کلی بانډو بانډو باندې وګرځي، حکم چاند اشتراری کمیټه دایره شوې ده. لومړی خو خدای دې وکړي چې دوی په کې زیاته مداخله ونه کړي چې دوی دې خپل نوم باندې راوترخي، ځکه دا ولسي ګورنر باید ولس ته پرېښودل شي. خو وروستۍ دوه ورځې کې موږ د ستونزې راولاړې وې، د اداراتو لخوا بغه باندې به بحث نه کوو، غیر مناسبه ده. خو البته ستونزه دا ده چې موږ هرې کورنۍ ته غواړو چې لس زره افغانۍ هلته نقدي مرسته ورکړو، او تر څنګ یې په یو چوکاټ سره کله چې بېرته راګرځېږو د هغوی نه لستونه واخلو. په لستونو کې شپږ موږ ځان دپاره چې دولونه برابر کړو چې د هغې د کورنۍ نوم پکې وي، ادرس یې پکې وي، ټلیفون شمېره یې کې چېرته کوم مسافرو چې موږ سره مرسته کړې یا نږدې خلکو مرسته کړې ده. دغه مرسته ورکوونکي ته کولی شي دی خپله مستقیما ټلیفون وکړي د ننګرهار ولسونو او ځوانانو تاسو تر لس زره افغانۍ مرسته کړې او که نه. دا هغه څه دی چې په آینده کې زموږ باور لا پیاوړی کولی شي. موږ به د خپل رب هغه در ته هم پاک مخ ورځو او دلته به هم پاک مخ راګرځو. دریمه خبره مخکې تاسو وکړله او دیدار ته رڼام پرې واچوله، دغه ټولنیز باورونه او شعور خبره وه. خیریه بنسټونه خو زه ډېر ځنه تنقید پرې نه کوم، خو البته زما لپاره دوی ښه درسونه ځکه نه دي چې دغه اشخاص په خپل ذات کې ستونزې لري، د خلکو له فکر نه، د خلکو له شعوري بدلون نه، حتی هغه څوک چې ټپي حالت او زخمي حالت کې وي دغه نه بده استفاده کوي. دوی غواړي چې ځان دپاره بازار موندنه پرې وکړي، البته ځان دپاره ترې لګښت برابرولي او لس سلنه پیسې ویستل، دا به دومره ستونزمنه خبره نه وي که او چاته نوي سلنه خیر رسېږي، لس خیر ده نو ته هم ورسېږي ته دوی به وچلېږي. خو دوی برعکس بیا حتی د کورنیو هغه اصلي عزت نیلام کوي کله کله داسې انځورونه خپرولو نه وي. په دې برخه کې باور وکړئ، زه شپږ کلنه تجربه لرم. رسمي ادرس مې درې میاشتو لپاره فال کړی و چې زما په خپل نوم باندې و، بادام افغان خیریه بنسټ و. په 2018 کال کې ادارې ته بیا ملګري معلومات لري، خو هغه وخت کې چې کله ما ولیدل داخل کې دغه موضوعات ډېر زیات دینګاري دي، حتی دې پورې چې یو کس به څنګه افغاني مرسته کوله، ماته به د بنسټونو والا وینا کوله چې ورور ته دغه مرسته د یوې کورنۍ بځای درې کورنۍ ته ورکړه، درې ویډیوګانې ورنه وکړه. هغه رسته نږدې که د خلکو کوم خارج میشته ملګري دي، داخل کې ملګري دي، هغه اصلي احساس او جذبه ورته بېرته وژله، تر څو پورې ډېرې پیسې پرې راغونډې کړي او ځان پرې مور دي. ما د پاره خیریه بنسټونه په کلو کې دوه کلونه هم د اعتماد وړ نه دي. همدغه وجه وه چې ما ترې لاره جلا کړه. په فردي توګه باندې ټول ملګري به جریان کې دي، هره اونۍ، هره میاشت، حتی په هره ورځ کې زه هڅه کوم چې د خلکو سره مرسته او همکاري وکړم. دغه لړۍ 5 کاله کې دوامداره ده، په چا باندې احسان نه کوو، خپل باور مو هم ساتلی ده او تر څنګ یې حق حقدار ته رسوو. دینا معلومیږي چې که څوک وغواړي کوم ادرس ته بارتیا نه وي چې هغه دې یوازې یو تمثیلي زړا وکړي، دوی ورباندې باور وکړي. یو واقعیت هم دا ده چې که چېرته څوک کولی شي سره مرسته وکړي، په ورور ګاونډي خپلوان دې باور وکړي، دیدار صاحب باندې باور وکړي، ورته ودرسي. دغه دیدار صاحب په جریان کې د موږ په زبه ننګرهار کې بازګي هم د کابل یم، موږ د یو واحد ملت په توګه د کابل سره دی هم ننګرهار کې څنګه ټول هم پکتیا ته لېږم. موږ د واحد ملت یو رښتینی انځور دنیا ته خپل ملت وړاندې کړ. یعنی مخکې دیدار صاحب وویل چې موږ ننګرهار کې آغاز موږ وکړ، ځان ته کریډیټ ډېر نه ورکوم، خو د دې مسلې پیل ما خپل ځان نه وکړ. ما ونه غوښتل چې دومره یو څوک ته باندې باور هم کوي، انرژي هم لري، وخت هم لري، څنګه کولی شي چې اصلي خلکو لاسنیوی ته وکړي، لاسرسی ورته وکړي. اوس پک په محال به انشاءالله کلی به کلی، کور په کور، د
د کندې هغه د دې مازور شوی دی چې موږ یې سیرباد شوی په سر لاس راکښ کو او دې غوښه سره مستقیمه ملاسته وای کو خدای دې وکړي چې څوبه یې خاتمه داخلهونه کې زور از واړو واړو مزاحمتونه موجود وو چې هغه ممکن رسنۍ کول موږ د لاس څنګه راولاړې کې نو هغه مزاحمتونه د خدای فضل باندې هغه لمن ځ لاړل ولست په جواب کوي موږ کو موږ رهبرۍ کې چې باید څنګه پیسې څنګه راټول شي څنګه وړاندې لاړې د هر ورځې د هر فرد حساب کتاب موږ سره پروت دی کولای شو چې خپل ولس ته وړاندې کړو د راتلونکي باور لپاره او خپل رب او پاک ستره ورته منګه په دغه څبینځو
ورته باور مننه خوشاله اوسم احمد زای صاحب
دا مو ته مننه نه دا هیڅ څه جبنه او مصرف به کړي حتی منګه تاګ هم به ځم نه سپانسر کړي منګه بلارې مصرف به بغاړه واخلي
مننه کور مو ودان خوشاله اوسې ځلان صاحب له تاسو پښتو څه ډول دغه باور ساتل کېدی شي چې غني یو څوک مرسته کوي او هغه مطمئن وي چې زما مرسته بی ځای کېږي نه بی ځای نه زی بلکې یو داسې کس ته رسیږي چې هغه ضرورت ورته لري نو څه ډول ځوانان کولای شي دغه باور رامنځته کړي او تر څو خلک باور وکړي مرسته وکړي او د مرسته به د یو بی وزله کس په درد وخوري
مننه لکه څنګه چې دیدار صاحب او احمد صاحب رڼا واچول زه هم دغه خبرو په تاکید وایم چې نن سبا ځوان د پرنی وخت ځوان نه دی دغه جګړې خوښون کې ځوان نه نن سبا د ځوان پرمختګ غواړي د تعلیم تحصیل کړي لکه څنګه چې تعلیم تحصیل کې انداز د ټولنیز اخلاق هم پیژني نو د دې لپاره چې موږ اعتبار رامنځته کوو باید لومړی واحد امت شو دا چې امت نشلو په ټوله کې نو ملت جوړېدلی شو باید لومړی د واحد ملت احساس رامنځته کړو موږ باید د یو بل په درد ودردېږو داسې ودردېږو چې په رښتینی واقعي ډول توګه باندې دا درېدل په دې معنا نه وي چې تجارتي بڼه ورته ورکړو خپل ځان ته ګټه وکړو دا چې باور رامنځته شي باید شفافیت د طرفین لور په پام کې ونیول شي مثلا حساب کتاب دلته باید مراعات شي که څوک پیسې راخلي هغه باید بېرته ځوابوي وي هغه شخص ته دا چې احمد صاحب ورته اشاره وکړه په فیسبوک او ټولنیزو صفحاتو کې آینه مسله موږ هم تکرار کړې ده دا هغه څه چې په ټولنه کې اعتبار رامنځته کوي دا چې اعتبار یو څوک کوي دنه سخته ده د اعتبار فضا رامنځته کول نو ځوانان په دې کې چې مصر ټولی دی مسؤل دی په دې باندې چې اعتبار فضا رامنځته کوي او بیا دا شوی اعتبار دی رنګ نه کوي لمنځه یو نسی ځکه دا د ټولنې د ورسته پاتې وال لامل کیږي ځکه ما چې نن اعتبار مات کا هغه شخص زړه ما مات کا سبب بل ځوان راځيږي زما په ځای هغه هم د څه فکر کوي هغه سپانسر چې دا پرونه هغه ځوان دا غلطي وکړنن بده هم کوي نو بیر هر ځوان دا په نظر کې ونیسي د ټول په دې ډاډې دا چې نن موږ سره هم په دې دغه کې ټولنه وا موږ د ټولنه ته وویل چې تاسو یو ورخته او دلته چراغلی دی یو فرد په توګه متاسف منو موند د هیڅ کوم ټولنې او که هیڅ کوم ادرس نه تل راغی صرف د افغانیت له ادرس او د اسلامیت له ادرس تر ټول شوی او تر اخره به همکار پاتې هم دا سم وکړه یو لارستون زیوی هغه ستون ز تر یو حد مبارزه وکړه حل شو نو کوشش باید وشي چې څنګه اعتبار څوک پچا کې اعتبار مات نشو د اعتبار فضا تر اخره هغه څه وساتل شو به ځوابګوي په هغه برخه کې
مننه خوشاله سید ځلان صاحب احمد زای صاحب لتا سیم ور پم دیړه واورو چې مرستي خو کیږي خو ستاسو په نظر د ټولېدلو مثال ځینې ځوانان زی له خلکو مرسته غواړي په دکانونو ګرځي یا لځینو کسانو سره ګوري ځینو دفترونو ته ورځي ځینې مثال په ټولنیزو شبکو کې د مرستو غوښتنه کوي که د مرستو د راټولولو په میکانیزم وغږیږي ستاسو په نظر کومه لاره یې سمه او مناسبه ده چې ښې او داسې مرستې راټولې شي چې هغه وروسته بیا د یو چا په درد وخوري زمغه ګورې هاند احمد زای صاحب پیغام دوا احمد مهرباني که زموږ پښتنه مو اوریدلې وي غواړم همدا پښتنه جواب کړی
او په خی هیواد صاحب د امجی په نوم باندې زم غلط شوم په موم کې خو نن سبا خو هغه په کا وخت نه دی چې او چا بچا سره مرسته وکړه او سړی به ورکسو اوس خو سوشل میډیا دا فیسبوک دی تر ټولو مهم شی فیسبوک دی څومره چې پیسې راټولېږي څومره چې ځوانان کار کوي ټول ځوانان معلومیږي اعتبار خلک معلومیږي بې اعتبار خلک معلومیږي اعتبار والا بنسټونه معلومیږي بې اعتبار بنسټونه معلومیږي نو دا موږ ته په کار دغه مرسته کوونکو ته په کار چې اعتبار خلک وپیژني ټول مهم وزات انتظار سره د بنسټ دی نه بچا خان نو دا موږ له فیسبوک پیژنو هغه اعتبار مل فیسبوک معلوماتي هغه مرسته چې ور سره وسی ډیر تر مرسته چې ته ور سیږي هغه له فیسبوک مکتمل معلوماتي نو ښه خبره دا غدا چې د یو چا په پیژندلو کې اول پیژندل په باندې دیغه فکر وسی او کله چې پیژندل سو کسانې غو سره د مرسته وسی بل دا د خو د رضا لپاره مرسته ده که څوک کې غلا کوي څوک پکې شوکی کوي او که څوک ځای ته رسی نو دغه د خو د رضا خبره ده نو باید هغه سم هغه محمود نظر کې ونیول سي نو زه فکر کوم چې مرسته به ځای ته ورسیږي
مننه خوشاله اوسئ البته خبرونه کې بادام احمد زای او هاند احمد زای را سره دی زچ کله د احمد زی صاحب په نوم پوښتنه کوم نو ځکه هاند صاحب په هم یو څه پکې غلی شو خیر بیرته راځو دیدار صاحب ته دیدار صاحب خبرې وشوې تر ډیره غواړم د خبرونې په وروستیو شیبو کې په دې وغږیږو چې البته ځینې یادونې وشوې خو دغه پوښتنه چې موږ له هان سب څخه وکړه چې څه ډول مرستې راټولې شي په دې وخت کې یو مسله دا هم ده چې مثال ځینې خلک چې ګیله او شکوه لري هغه په دې لري چې عکسونه ویډیوګانې ډېرې اخیستل کېږي یا یو ډول ډېر تظاهر کېږي د دغو مرستو ستاسو په نظر څنګه کېدای شي چې دغه انتقادونه راکم شي
هیواد صاحب دا انتقاد ډیر په ځای دی د دې په ځای چې دا انتقاد راکم شي باید دغه بڼه بدله شي زما په خیال زه تاسو ته یوه حواله د ایډم سمیت درکوم هغه په یو ځای کې ویلي وو چې د فقیرانو اصلي فقر د فقیرانو اصلي مصیبت د دوی د هیلو فقر دی اکمین د دوی مایند داسې سیټ دی چې دی غریب دی نو کچرته منګه د یو کس انټرویو اخلو یا د یو کس عکس اخلو دا غي سره جوخ دا غي کیسه کو یا یو منظر کشی کو نو په دغه وخت کې دغه ماشوم یا دغه لوی چې کوم منګ ډیر سنیس کړه ده دا ظاهر ده از یو انسان از یو غ ذهن چې دته خدای ورکړه ده دا ظاهر خبره ده چې کله د خلکو سره سبا مخ کیږي نو د په اندرون کې د په فکر کې د په احساس کې به کم ترې چې کم حالت ده کم احساس ده دا برا غالیبيږي په دې کې به ډیریږي مونږ کله وار ډیر کله په لوی لاس باندې خلک چې ده د فقیران کو از مونږ د یو بوجي وړو غړو مرسته چې ده د دې په ځای چې په دې باندې مونږ د خلک آباد کو د دې مرسته مونږ په لوی لاس د خلک بربادو او دا غ بربادي لاملونه وځي مخکې په ملګرو خبره وکړل چې دا د تاسو نوې چې ډیر تظاهر کیږي او دا خلک په لوی لاس اخستل کیږي او په میډیا کې رسنیس کیږي نو زه فکر کوم د خلکو روان دی د خلکو په اندرون کې وایي ګو موجوده ده چې هغه ته اقبال خودي وایي انا وته وایي نو دا په لوی لاس د بنسټونو وځل زمنګ پالیسی دا سیدا چې موږ د هیڅ انسان لا ولې ورځ نیولې تر دا اوسه پورې بغیر د یو استثنا چې هغه د پارم زه دلیل لرم موږ د هیڅ انسان عکس په فیسبوک کې داسې نه ده کړی چې هغه موږ بلر کړی نه دا هغه مخ موږ پټ کړی نه او دا غي سره جوخ موږ د هغه ریئل داستان نه لیکلې او ویډیو حالت چې کله راځي په ویډیو کې هم مخونه مکمل بلر کوو او اوازونه چې کوم دي دا بدلو تر چې دا غي خپلوان هغه اوازونه ونه پیژني نو زما په خیال دا اوس بل دغه دی چې د خلک انتقاد کوي خلک ډیر بزیدي انتقاد باید وشي تاسو به کتلی په ډیرو ملکونو کې چې مرستې کیږي په هغه ځای کې دغه سیستم نه یاغي په بل میکانیزم باندې بیرته چې د حسابونه ورکي مګر موږ افغانان مجبور یو چې مثلا په فیسبوک کې زما کابوت څومره فالوورز دي د احمد صاحب تر 50000 وړي نو دا چې بیرته حساب ورکي خلک وشرمېدل او په سر کې دغه کوي نو اټ مین موږ په لوی لاس باندې چې د خلکو اندرون وزنو د فکر وزنو په دې کې کوم حرکت دی دا وزنو دویم حالت به د خبرې دا دی چې موږ خانن مرسته وکړه دا سړی اړ دی مجبور دی داغه جاج ما واخیسته داغه پښتنه ما وکړه هغه خو په سوجه مجبور دی کنه نو هغه وجه ختمول غواړي هغه وجه ختمول غواړي تر چې دا سړی په خپل خپو دريږي زما په خیال به موږ بل باستنه نو وزو کچرته په دې باندې خبره کوو چې مای خورته د مای نیولو چل وروخه زما په خیال بل باستنه نو وزو پښتنه وزما د سر خو په زمينه بل پښتنه نه وه هیوا څه بم دغه مراتب ویل
ام دا پختنه موکوله چې کېدی شي د مرستو پر ډول ځینې نیوکې وي، خو دې لپاره چې دا نیوکې راکمې سي څه کول پکار دي چې تاسو یې ځواب ووایئ. مننه کوو. البته ماته مو یوه خاطره را یاد کړه. زه یو وخت کې یو راپور مو جوړولو د بېوزلو مېرمنو په اړه. نو یوه مېرمنه وه سړک په غاړه ناسته وه، ما غوښتنه ترې وکړه چې مرکه ورسره کومه، خو دې راته ویل چې زه مرکه نه کوم ځکه ما مخکې یو ځل مرکه کړې وه، نو دا ټولو خپلوانو مو لیدلې وم. زه خو وایي سیاله ښځه یم، خو اوس چې مجبوره یم دلته ناسته یم، داسې نه ده. نو رښتیا هم خلک سیال خلک دي، خلک بله سیالي نه غورځو. مننه کوو دیدار صاحب، خوشحاله اوسئ. استاد جانداد جهاني خپرونه کې راسره یو ځای شوی دی. جهاني صاحب هم پکتیکا ته تللی وو، هلته یې په پکتیا کې راټولې کړې مرستې تر پکتیکا والو رسولې وي، خصوصا هغوی چې زلزلې ځپلې. جهاني صاحب خیر، ښه راغلاست درته وایو. په خیر راغلې. که راته ووایه چې دغه ستاسو د مرستو میکانیزم څه ډول و، څه ډول مو راټولې او څه ډول مو تر خلکو ورسولې؟ سلامونه
او احترامات تاسو ته او درنو اوریدونکو.
وعلیکم السلام.
څنګه چې تاسو یادونه وکړه، موږ د پکتیا په ولایت کې یو اندازه مرستې راټولې کړې وې، او یو اندازه او د موږ اصلي فنډ چې کوم ده هغه په امریکا کې ملګري ولو چې هغو فنډ رایزنګ کړی و، او په کافي اندازه باندې فنډ هلته راټول شوی و. نو د دې لپاره چې موږ وکولای شو دا فنډ په داسې توګه باندې ولګوو چې له یو طرفه چې اغیزمن واوسي، او له بل طرفه په کومو مصارفو باندې مو د ډیرو خلکو ژوند په داسې توګه باندې بدل کړی وي چې د دې په ژوند او راتلونکي باندې اوږدمهاله راتلونکي باندې مثبت تاثیرات ولري. موږ ساحې ته لاړو او هلته مو یوه لومړنۍ ارزیابي اسسمنت ترسره کړل، ځینو کسانو سره مرکې وکړې، او د سیمې د تنا د ګیانې ولسوالۍ ټولو هغو کسانو څخه چې هغه زخمیان درلودل یا شهیدان درلودل له هغو کورنیو څخه مو ډیټا راټول کړه، او له تحلیل څخه وروسته مو د هغه لپاره ځینې کوچنۍ پروژې برنامه ریزي کړې، یعنی ډیزاین مو کړې چې د هغو له طریقه چې به موږ په راتلونکو اونیو کې دغه مرستې تر هغو خلکو پورې ورورسوو.
مننه. تاسې وویل چې هلته وګرځېدلی، یعنی څېړنه مو وکړله. که لږ دا راته ووایه چې مثال تاسې کېدی شي هلته ځینې نور بنسټونه هم لیدلی وي، د هغوی کار مو هم لیدلی وي، څنګه کېدلی شي دغه کومې مرستې چې راټولېږي یو څه په ښه ډول تر خلکو ورسېږي؟ یعنی تاسې کېدی شي خپلې تجربې په دې اړه راسره شریکې کړئ.
مننه. موږ چې کله ساحې ته تللی وم، د ما لپاره لومړنۍ اندېښنه هم دا شی وه چې دا څنګه په یو شفافه توګه باندې دغه مرستې ورسیږي. د نیکه مرغه تر پخوا وضعیت یو څه شوی ده. مثلا اوس خلک مستقیم لاسرسی لري، اکسس لري هغه ساحې ته. مخکې که چېرته ډونران و هغه نه سوی کولی ساحې ته لاړ شي. مثلا د همغې سیمې کسانې راغوښتل مرکز ته یا کابل ته یا خرنې ته، او همغلته دویم او دریم لاس باندې توضیح کېدلې، او اکثره وخت خلکو تر منځ خپله تقسیمېدلې. ولې دا ځل چې موږ ولیدل هر بنیاد او هر بنسټ خپل هلته اسسمنت کوو، ځایونه یې لیدل او خلک یې لیدل، او د هغو مطابق یې خلکو ته مثلا خپل لاس باندې مرستې ورکولې. دا یو ښه نقطه وه. ولې ستونزه دا شی وله چې یوه هماهنګي موجوده نه وه. یوه مثلا کېدل چې ځینې کورنیو څو ځله مرستې ترلاسه کړې وي، ولې ځینې کورنیو هېڅ مرسته نه وه ترلاسه کړې. دویمه جدي موضوع دا ول چې د مرستو بڼه هر چا سي مرستې ورولې، خیریه نهادونه او افراد ولو یا موسساتو، که څه هم سي یو نو خټو موسساتو خې برنامه درلودلې، ولې دغه کوچنی بنسټونه سي ډیر سابقه په دغه بشر دوستانه مرستو کې یا ایمرجنسي حالاتو کې د مرستې سابقه نه لري. د نه پیدل مثلا ځینو تکراری شیان راوړو، ځینو د شیان راوړو چې هغه هلته اصلا نه استفاده کیږي. یعنې ما ولیدل چې هلته مدني اوبه خلکو راوړو، حالک سي موږ هلته په کافي اندازه باندې د چنو اوبه درلودلې. مثلا هلته خلکو ګاز ډبې راوړې وې، در حال کې خلک هلته تنا لرګیو نه استفاده کوي، او هیڅ دغې دوکانونه هلته مثلا نه پیدا کیږي چې څوک ګاز مثلا دوباره بیا هغه د ګازو بالونونه ډکي. نو دلته یعنی هغه د مرستو د توزیع میکانیزم، د مرستو ډولونه یو څه دغسې ولوسي، ډېرې د خلکو سره مرسته نه سوی کولی، یا حداقل په لانګ رن کې مرسته نه سوی کولی. سید سی مثلا دی یوه میشت دو میشت لپاره د دی لپاره خوراکي توکي د دی لپاره یو اندازه پیسې ودا شین برابرې ده لسی ولی لا مثلا داسي په بنیادی توګه باندې یو مثلا متضرر شوی کورنۍ ژوند بدل کړه وای د 15 کلونو د لسو کلونو لپاره د سکارونه نو سوی همدا وجه وسی موږ ځینې متفاوتی پروژې تر لاس لاندې ونیولې چې هغه کولای شي هر اقل کړي دوه درې او څلورو کورنۍ وي ولې ژوند دی د ډیر وخت لپاره په مثبت توګه باندې تغیر کړي.
ډیره مننه جهاني صاحب، خوشاله اوسې. احمد زی صاحب، بادام احمد زی صاحب، له تاسې غواړو پوښتو چې کومې مسلې چې استاد جهاني یادې کړې چې په ځینو کسانو تکراري شیان راوړي وو یا داسې شیان یې راوړي وو چې هلته ضرورت نه ورته، د دې لپاره چې دغه مرستې په ښه ډول ورسیږي، یعنې هغه اړتیاوې پوره کړي، څه باید وشي ستاسې په نظر؟
لومړی خو باید دومره ووایم چې د دې مثال داسې وي چې کله کله سړی له هغه چاپېریال سره آشنا نه وي او هغه سیمې سره آشنا نه وي او عملي مشاهده هم نه وي کړې، هغه باید دغسې پاتې راځي. مونږ یو څو چې ډېر ورته متوجه یو، ځکه مو د نغدو پیسو هغه پرېکړه پیسو نه په خپل ذات کې وکړه چې دې پیسو نه دوی په ځینې مسایل دي چې هغه که زه ووایم په کور کې چې هغه هیڅوک هم چاته نه راوړي او نه ممکن څوک جدي ونیسي. نو هغه شیونه چې هغه د کور لومړنۍ اړتیاوې دي، دغه غنم او وریجې وړو غوړي ښایي ډېرو خلکو ور وړي وي، لوی سوداګرو موسساتو نړیوالو بنسټونو او داخلي دوی ورته لیږلي دي، په دې خوراکي موادو کې خپل میکانیزم لري، مخکې نه ذخیره لري، دغه استرالي حالت کې ورته رسي. موږ ځکه د نغدو پیسو پیسو نه کړی چې هغوی د ځان د باره په خپل هغه ستونزه دیواره کې اوس نو پیسې دا ده کې چیرته امکان دی دیو چې موږ څلور میلیونه افغانۍ 200 کورونی ته ورکو نو هر کورونی ته 100,000 افغانۍ ورکولای شو که خوراکي توکي د 200 هر شي وي کورونی مشکلات حل وي او به دوی کولای شي د کور د لپاره هغه ویجاړې شوی برخې یا هغه لرګي چې اړتیا ده چې باید راوړي او یا په کور کې ځینې نور شیان دي چې هغه باید راوړي چې بیرته په عادي توګه باندې دا کور راوړغی، دغه پیسې پر مرسته ورسره کولای شي. چېرته موږ څلور سو کورونی سره مرسته کوو نو موږ کولای شو 10,000 افغانۍ هر کورونی ته ورکړو. د پیسو تفصیل موږ ځکه ونیوه چې موږ دغه چاپېریال سره خاص آشنا نه یو، په لوړه کچه باندې دلته د ښوونځیو بیرته ورته راغول یا مثلا د جماعتونو راغول هغه ښایي زموږ مسؤلیت هم نه وي، ګرچې دومره پیسې هم موږ واقع ونه لرو. اگر دولت مسؤلیت دی ښایي چې نړیوالې موسسې په دې برخه کې خپل مخکې تګ سره ځان برابر کړي. خو البته
مننه احمد زی صاحب،
چاپېریال کې عملي مشاهده وشي موږ نغدي پیسې ورته ورکوو دا موږ نظر کې نیولې.
کور ودان خوشاله اوسې. غواړم د خبرونې د بخي ورسته شي بي دي د سپلنډه توګه ک ملمانه راته وای چې د مرستې در ټولولو او توزیع کول په محل اغه ځوانان چې دا کار کوي کوم خبرو ته باید پام وکړي. ځلان سیبل تاسو یو رکو په یو دقه کې په ډېره خپل خبري خلاصه کړئ.
مننه. ځوانان خو باید لمړی شفافیت ته مطلق پام وکړي او دغه هر کار چې شروع کړي د الله رضا په خاطر وي، دوی باید شخصي ګټو ته دغه ونه کړي.
او به ځلان سیبل زموږ خپل غږم راځي برته کړه د رادیو غږ یو سټیټ شي چې تاسو غږ په خډول وورو.
نو لومړیتوب باید دې ته ورکړ شي چې هغه سیمه کې څه شی ضرورت دی. دا چې ضرورت مشخص شو بعد لاغې نه استراري پروژو کې داسې وي چې لومړی مرستې لومړیتوب کتل کې بعد لاغې ورته حل لاره جوړېږي. نو موږ دلته باید دغه اعتبار ته پاملرنه وکړو، ضرورتونو ته پاملرنه وکړو. بعد لاغې چې ضرورتونه مشخص شو او مرستې راټول شي دا باید په شفاف ډول هلته ویل شي بغیر له دې چې شخصي مداخلې پکې صورت ونیسي او هغې کې کمی او کاستي رامنځته شي.
مننه، خوشاله اوسې. هان صاحب، له تاسې هم او ستاسې په نظر دغه ځوانان چې مرستې راټولوي او ویشي کومو خبرو ته باید پام وکړي؟
خبره دا ده چې خلک لنډ توګه وایم چې باید شخصي او دغه شی شخصي نه کړي او کریډیټ ځان ته واخلي چې کته ولسي شی دی او د ولس سره باید کومک وشي د هغوی د پېژندلو او د هغوی د مشخصولو. دا چې څوک دومره کولی شي چې مرسته راټوله کړي نو هغوی کولی شي هلته هغه کسان مشخص کړي او هغه مهمو کسانو ته هغه اساسي اړمنو کسانو ته شی ورسوي.
مننه، خوشاله اوسې. دیدار صاحب، له تاسې هم غواړو واورو. مخکې مو هم یادونه وکړه چې باید ځینو مسایلو ته ځوانان پام وکړي، خو په اخر کې که راته ووایې چې کوم مسایل دي هغه ځوانان چې مرستې راټولوي چې هغوی ورته پام وکړي؟
سیستم چې وي
دغه سیستم کلی وی او که هر ټولنه د خپل پالیسۍ په نقطه نظر کې جوړی مثلا آگاهانه قدم اخیستل دي چې هغه باندې مخکې هغه ملګري ډېر ښه مثال ورکړ چې هلته خلکو معدني اوبه وړې وې نو که سړی مکمل آگاهي ولري آگاهانه قدم پورته شي شمېرلی قدم پورته شي نو زما په خیال دا مسله حله ده خو ټولې کې بنیادي خبره به په کې د حساب ورکولو ده او داسې یو میکانیزم جوړولی چې ډونر بل وغیره هغه ځینې خلک چې ولسي دغه لري هغه مجبور دي ولس ته حساب ورکړي ځینې چې د ډونر په حساب مثال یو دوه درېو کسان ورته دغه کړی دی هغوی ته حساب ورکړي نو همدغه دوه خبرې دي په کې زما په خیال که دا دغه شي بیا که سړی ډېرې خبرې هم په کې راتلی شي خو دا دوه خبرې ډېرې مهمې دي چې یو صادقانه عمل دی بل آگاهانه قدم اوچتول دي
مننه خوشاله اوسه استاد جهانی غوړل تاسو په اخیرو کې امدا پښتنه وکړو تاسو غوځوانانو ته څه وایي چې وای خیریه کارونه کوي امرسته کوي نو دوی باید څه وکړي
مننه ملګرو ملمنو ښه نظریات ورکړو شفافیت دما په نظر باندې ترانسپرنسي اکاونټیبلټي صبر کول دا باید دي چون هغه د خیریه نهاد څوک مخ کې وړي تبې داغه اغه اولین کس یو کس فنډ راټول کړی وغه یو خیر اده لري ولی په بنسټ کې کېدل چې دغه کسانو صلاحت خصو استفاده کوي او غوړ سو استفاده وکي نو دلته کا دغه اولین کس چې څوک فنډ ورکوي هغه د تفتیش پاړه باندې یو فکر ولري چې دغه خلکو په سروس مثلا تفتیش وکي یا الاول څخه دغه یو میکانیزم ورڅخه وغوړي یو پلان ورڅخه وغوړي بودیجه ورڅخه وغوړي څو کوم اندازه بودیجه چاته ورکوي په کوم ځایونو کې استفاده کوي او څنګه موږ کوس صحیح استفاده کړی صحیح مونږه استفاده کړی نو په دې شکل باندې یو صحیح بودیجه د مصرف پلان او باندې حال کې لشات څخه تفتیش او کتنه او مانیټورینګ کولای شي چې د فساد مخه ونیسي بل مهمه نقطه دا ده چې ډونران باید ته توجه وکړي چې اوس په ساحه کې تقریبا ځینې ساحل خلکو سره تماس کې کافي اندازه باندې غذایی مواد ورغلي دي خیمه ورغلي دي نور شیان ورغلي دي یعنی لنډمهاله ستونزې د دې حل دي د اوږدمهاله ستونزو د حل په اړه باندې باید کار وکړي مثلا د هغې سیمې خلکو ته په بهر کې ککیږي عربي هیوادونو کې د کار زمینه سازي وکړي مثلا د هغې سیمې محصلینو ته په کابل کې نورو ځایونو کې د انګلیسي ژبې د کورسونو د کانکور امادګي د شخصي پانتونونو یا د نورو کې یا مثلا د هغې سیمې ماشومانو ته کابل کې د زده کړو زمینه برابره کړي کوم سي متاثر شوی دی په دې شکل د سفر نو کې چې د دغه کورنۍ په 15 کال او 10 کال راتلونکي باندې مثبت تاثیر ولري
ډیره مننه استاد جهانی خوشاله اوسئ درنو اوریدونکو په دې وغه غیدلو چې ځوانان څنګه کولای شي په استراري وختونو کې له خلکو سره مرستي وکړي د خبرونې له ملمنو عنایت الله دیدار استاد جانداد جهانی بادام احمدزی عزیز زلان او هان احمدزی څخه مننه له تاسو هم مننه چې تر دې د مراسمه وای تر بلې خبرونې خو وخت ولري
پڑھ لی تھی بیگم استاف غم کی یارا